قدر من اوریدونکو یو وار بیا ستړي مشه دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د اخیری خبری غړی کې ز منور شاس تاسو هر کله کوم په خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان وزیر اعظم ویلي د پوز په شمول د هوا ټول ادارې حکومت ته جواب ده دي او د پاکستان او افغانستان پارلماني غړي د دواړو هوادونو ترمنځ تعلقاتو ته وده ورکولو باندې سلا شوې دي. نور یو شمیر سیمه ایز او نړیوال رپورټونه هم لرو، خو راځئ چې د هر سنه وړاندې د حسیب شهید نه د دې ساعت تازه خبرونه واورو.
لمړی هم د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې د پوتس په ګډون د پاکستان ټولې ادارې باید پارلمان ته ځواب ووایي. امریکایي رسنۍ وایي د پاکستان د مومندو په سلاله پیښې کې په افغانستان کې مېشت ائتلافي ځواکونه تر ډېره ذمه وار دي او د عراق په مرکز بغداد کې په بیلابیلو چاودنو کې 1550 کسان وژل شوي او 1120 زیات ټپیان دي. پورا خبرونه واوري. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی دی چې دا وخت د دوی حکومت پر ضد د امریت لخوا سازشونه روان دي او د پخکاره توګه دا وایي چې د پاکستان د پوتس په ګډون ټول ادارې پارلمان ته جواب دی. د نن پارلمان ته د وینا پر مهال ویل چې د ریاست د نن به د ریاست جوړېدو ته هیڅ کله اجازه ورنه کړی شي.
اگر کوئی انډیویډوال یہ سوچے کہ دے ار ناٹ انڈر دا گورنمنٹ دے ار مسٹیک.
که چیرې یو څوک دا ګومان کوي چې د حکومت تر واک لاندې نه دي، نو دوی تیروتی دي. دوی د حکومت تر واک لاندې دي او ویبه، ځکه چې موږ د پاکستان د ولس منتخب استازي یو. دا غشان یوه بل غونډه ته د وینا په وخت وزیر اعظم وویل چې په یو هیواد کې دوه حکومتونه نشي چلیدلای او ضروری ده چې ټولې ادارې د حکومت تر واک لاندې کار وکړي. وزیر اعظم په خپل وینا کې دا هم وویل چې اسامه بن لادن د شپږو کالو راهیسې دلته پاکستان کې میشتو، نو هغه ته ویزه چا ورکړې ده. د افغانستان او پاکستان د پارلمانونو غړو د دواړو هیوادونو ترمنځ په تجارتي تړون او د ترهګرۍ پر ضد ګډې مبارزې په اړه خبرې کړې. د ډیپلوی یو غړي افغان سناتور بسم الله افغان مل وویل د پاکستان او افغانستان د ولسونو ترمنځ د تر هر څه د مخه باید د باور فضا رامنځته شي.
او زه امیدوارم چې د دې ته باید څومره ژر کېدای شي عملي شي، ځکه عملي کېدل به د دواړو خواوو فنفه وي، د دواړو خواوو په خیر به وي، د دواړو خواوو په ګټه، تر څو چې دواړه خواوې، البته زه یو خواته اشاره نه کوم، زما در د دواړو خواوو څخه دي، تر څو چې دواړه خواوې دغه تعهدات چې سوي دي په هغه باندې عمل درآمد ونه کې مشکل نه کېږي.
دغه دواړو لورو د ترهګرۍ په خلاف د مبارزې سربېره د ویزو پر اسانتیا او سوداګرۍ د ستونزو په اواری او داسې نورو خبرو یو غډه اعلامیه هم خبره کړې ده. د امریکا د رسنیو په وینا د امریکا د پوتس پلاتونو خودلې چې امریکایي او افغان ځواکونو په دې اړه چې غنی د مومندو په چیک پوسټ کې پاکستانی پوځیان نشته تیروتی دي. په دې پیښه کې د ناټو په هوایي برید کې سلیریش پاکستانی پوځیان ووژل شول. د امریکایي رسنیو په وینا په دغه راپورټ کې چې تمه ده د جمعې پورز د امریکا دفاعي چارواکو ته وړاندې کړی شي، دا منل شوی ده چې د دې پیښې ډېره پړه په افغانستان کې میشت د ائتلافي ځواکونو په غاړه ده. په دې اړه د پاکستان له لورې څه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. مشال رادیو نه لري سات خبرونه اوري. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه د ایران د اټومي پروګرام د کمزوري کولو لپاره پر ایران د بندیزونو د پوره عملی کېدو غږ کړی دی. امریکایي سفیر سوزان رایس په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په یو ناسته کې وویل چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې لخوا د ایران په اړه تیره میاشت پور شوی رپورټ ښیي چې د ایران اټومي پروګرام یوازې د سوله ییزو هدفونو لپاره نه دی. ایران وایي چې د دوی اټومي پروګرام د انرژي د حاصلولو د سوله ییز مقصد لپاره دی. د روسي ولسمشر دیمیتری مدویدف نن وویل حکومت به لمسوونکي او سخت دریځ پرې نږدي چې د پارلماني انتخاباتو له لانجې څخه په استفاده سره د روسیې ثبات ته زیان واړوي. مدویدف نن د روسیې د پارلمان دواړو جرګو ته په وینا کې وویل روسیه دیموکراسي ته اړتیا لري، نه ګډوډي ته. مونږ به لمسوونکي او سخت دریځ پرې نه کړو چې ټولنه په خپلو ورانوونکو اعمالو ولړي او بهرنیانو ته به اجازه ورنه کړو چې مونږ په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. میدویدیف په سیاسي سیستم کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. د مرکز کرملین له لورې د سیمه ایزو والیانو د ټاکنو پر ځای یې د خلکو لخوا د هغوی د مستقیم انتخاب وړاندیز وکړ. میدویدیف دا څرګندونې د دسمبر د 24 د لانجمنو پارلماني انتخاباتو پر ضد له پراخو اعتراضونو وروسته وکړې. اپوزیسیون وایي چې په انتخاباتو کې د واکمنې متحدې روسیې ګوند په ګټه درغلي شوې ده. په بغداد کې یو لړ چاودنو په لسګونو کسان وژلې دي. چارواکي وایي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې له لسو زیاتې چاودنې په دې ښار کې ښایي د شیعه او سنیانو ترمنځ د کشالي وروسته لومړی داسې همغږه شوې برید وي. د دې هیواد روغتیا وزارت وایان زید طارق وایي چې په دې چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او تر 170 زیات ټپیان شوي دي. دا لا تر اوسه نه ده معلومه چې د چاودنو تر شا د چا لاس دی. خو دا پیښې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ د سیاسي کړکیچ پر مهال او له دې هیواده د امریکایي ځان لوتلو لږ وروسته مخې ته راغلی دی. نن به د عرب لیگ مشران شام ته په دې هیواد کې د سولې د یو پلان د کتنې او ارزونې لپاره لاړ شي. د عربي ټولنې مشران له هغې ورځې یوه ورځ وروسته شام ته ځي چې د بشري حقونو فعالینو د دې هیواد د واکمن بشر الاسد پر ضد د خلکو له 9 میاشتنی مظاهرو کې تر ټولو خونړۍ ورځ بللې وه. د شام د بشري حقونو یوې ادارې ویلي چې د سه شنبې یا نهې د ورځې د شام امنیتي ځواکونو 111 پولیسي وګړي او د بشري حقونو لین ووژل. فرانسې د ټول وژنه وګڼله او امریکا وویل چې شام د تشدد د پای ته رسولو د خپل ژمنې په عملي کولو کې پاتې راغلی دی. بلخوا د شام د ملي شورا په نامه اپوزیشن ډلو د شام د حالاتو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د یوې بیړنۍ ناستې د راغوښتلو غوښتنه کړې ده. او په مصر کې نن د انتخاباتو په یو بل پړاو کې رای اچول کیږي. د رای اچول په قاهره کې له هغه مظاهرو 15 ورځې وروسته پیلېږي چې 15 کسان پکې ووژل شول. او د چک جمهوریت مرکز پراګ ته نن د بهرنیو شخصیتونو د ورتګ بهیر پیل شوی چې سبا د دې هیواد د پخواني ولسمشر واسلاو هاول د ښخولو په مراسمو کې ګډون وکړي. هاول د تیرې اتوار په ورځ په 50 کلنۍ کې مړ شو. دا تر دې مهاله خبرونه.
قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د حسیب شهید ناده د غړي تازه خبرونه واوریدل. د روانې غړي په خبرونه کې بعد د ریپورتونو تفصیل واوري. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي د هیواد ټول ادارې د حکومت تر واک لاندې دي. د افغانستان او پاکستان پارلماني غړي اسلام آباد کې په یو غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ته وده ورکولو باندې سلا شوي. یو افغان سینیټر وایي
امیدواری چې د دې نتیجه مثبته وي او د دواړو دولتونو په ګټه ده او کله چې مثبته نه وي دواړو دولتونو ته تاوان ده.
او په پیښور کې یو قبایلی سیاسي ګوند د حکومت نه د سیمې د امن لپاره د عملیاتو پر ځای د خبرو اترو د لار خپلولو غوښتنه کړې ده.
امریکا نن لس کاله جنگ وکړه هغه مذاکرات کې غوډه پرې څه خبره نه ده. موږ خلکو سره مذاکرات وکړو څه بده خبره نه ده.
دا او نور ریپورتونه لرو مشال ریډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې دا وخت اخیری غړی ته غوږی. دا خبرونه د پیښور په وخت د سهار 9 بجو نه شروع کیږي چې تر ماخام 6 بجو پورې جاری وي. رازو د دې غړی اولنی ریپورت ته د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی دی چې د پوز په ګډون ټول ادارې حکومت ته جواب ده دي او پارلیمان تر ټولو لوړ دی خو ځینې خلک د حکومت خلاف سازشونه کوي. نو موري دا سرګندونه د قومي اسمبلی غونډه ته د وینا پر مهال کړي چې په اړه یې د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل دا ریپورت را لګیلې.
د کمی زملی غونډې دوران وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې هغوی د اولس منتخب نمائندگان دي او که دوی د اولس د حقونو حفاظت نشي کولی بیا ورته ایوان کې د ناستې هیڅ حق نشته. د دې وینا وا چې نن د منتخب جمهوری حکومت د ختمولو لپاره قسمه قسم حربې استعمالیږي. نوموړی وایي
دا سې سازش روان دي چې منتخب حکومت روان غاړي. زویل غواړم چې مونږ له اولس پل رائے راکړي دا او زه تر ټولو زیاته مودا وزیر اعظم پاتې شوی يم. زمونږ کار د اولس خدمت دی. که مونږ دا نشو کولای بای چې مونږ په پارلمان کې نور پاتې نشو مونږ به د اولس د حقونو حفاظت کوو که په حکومت کې یو او که د حکومت نه بهر.
وزیر اعظم زیاته کړه چې د ابتابات پیخي پلټنو د پاره کمیټه تا کم کار حواله کړی شوی او هغه کمیټه په بل لار روانه ده. د کمیټه د کار او مقصد پاړه دوی
اسامه بن لادن
بعد اس ملک میں چھ سال سے کیسے رہ رہا تھا؟
اسامہ بن لادن دی ملک کے دشپک کالو راہ سے سنگ ہو سیدو داد دغه کمیشن مقصد و چپتے او لگے وی دتا چا دلتا دراتلو وی زور کڑے وا نن کمیشن د حل کو نه دتا پوسونه کوي چې تاول په سونو وی زور کړی دی د سر دی د خپل کار نه بل اڑختہ اوړي دلی دی د پارلیمان د شریکی غونډي او د کمیشن جوړیدو مقصد دغه چې پته اولګي چې اسامہ څنګه راغلی وو
وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی په ډاګه کړه چې هر اداره حکومت ته جواب دی دا د نو موړی وینا وا
اگر کوئی انډیویډوال یې سوچ
سوچ کوي چې هغه د حکومت په واک کې نه دی نو هغه په غلطه دی زما پوز او زما استخباراتي ادارو د ترهګرو خلاف ډیر پنره جنگ کړی دی او موږ د هغه ستاینه کوو موږ د جنگ د پاره ټول قام یو موټی کړی دی ځکه چې هیڅوک په یوازې سر بریا نشي موندلی
یاد دی چې د تیرو څو ورځو راځي مطبوعاتو کې داسې خبرونه راځي چې ګنې د لانجمن خط په اړه د حکومت او پوز ترمنځ ځاکړ کېچ برقرار دی ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد قدر منوریدن کو په ریپورت کې مو اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی قومي اسمبلی ته ویلي دي د حکومت خلاف یې سازشونه روان دي د دې خطاب په حق لا سیاستدانان د بیلابیلو ګوندونو مشران سنظر لري په دې حق لا د اسلام آباد نه د سراج ظهیر دا ریپورت ورو
وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی قومی اسمبلی ته په خطاب کې ویلي دي چې بعضی قوتونه د جمهوریت خلاف سازشونه کوي نو موړي په ډاګه کړه چې هیڅ چا ته په ریاست دننه د ریاست جوړول اجازه ورنکړي شي مشال لري چې کله د وزیر اعظم د دې بیان په حق لا داوا منیسټر ګوند زنانه غړي بشرا ګوهر نه تپوس وکړو نو د هغه وینا وا دغشان د مسلم لیگ کاف صوبائی صدر امیر مقام وای چې د حکومت د خپل غلطو او کمزورو د لاسا نور قوتونو ته موقع ملاویږي
وزیر اعظم صاحب د نور خلکو نه ګیله کوي نو ټول نمک کې خبردار چې پخپل حکومت داسې موقع فراهم کړي چې د میمو گیټ والا سکینډل والے چې پخپل حکومت د خپلو ادارو خلاف بهر بل چا ته امریکې ته ریکشن اخستو داغونه مدد غوښتل دا زمونږ د ادارو خلاف تاسو کاروای کوي ځکه پارلیمان خپل کار کولی او صحیح چلے دے نو دې خبرو به مقدرات نه چا جرات نشو کولی نه آرمی جرات کولی شو نه سردان نه بلچا نه بلچا نه جوډیشری سړی خپل کار ټکی نه چا نه یاره ده
وزیر اعظم خبره چې کله موږ د جماعت اسلامي د نائب امیر سراج الحق په وړاندې کې خو دا هغه ویل
کنن چې دا حکومت د ناکامۍ سره مخامخ شه د ځکه چې دوی د خپل عوام په ستونزو کې به حد اضافه وکړي سوچ دي د فوج نه ګیله کوي نو فوج خپل باندې دوی حکومتونو د خپل مقاصد لپاره استعمال کړ فوج په داسې کارونو کې مصروف کړ چې هغه د وطن د خلکو په خوخه باندې نه دي نو او د کوم پارلیمنت چې وزیر اعظم صاحب خبره کوي نو د دې پارلیمنت خبره ده پیپل پارټی نه منودلې ګیلانی صاحب حکومت د اسمبلی هغه قرارداد نه منود ټول پارټیانو راجم شو یو له عمل مرتب کو هغه باندې عمل ونه کو دې حکومت تر اوسه پورې ډیلیور نه کو
د مسلم لیگ نون لا خود اقبال زبر جګړه داسې هر قسمه خطرې مسترد کړي او وایي چې د حکومت خلاف اوی ته هیڅ سازش نه ښکاری
وزیر اعظم صاحب احترام پخل دے لیکن دمر ذمہ دار کوارٹر نندا سے خبر افسوسناک حیرت انگیز خبر ہم نہ زکا چے حقیقت کے اگورے نو دا سے سازشوں والا قصہ کو اس پورے نہ دخکارا شرے بلکہ سازش کو چکم رخکارا کی گی آخو دے میمو نہ رخکارا کی گی چے سازش موجودہ حکومت پل افواج خلاف سازش روان کرو اور خپل ملک کې نه بلکې د یو فارن بل ملک په ذریعه باندې د خپل فوج باندې پرشر اچول او د دوی خلاف خلا د سازش داسې څه خبره نه ده ښکاره شوې چې ګنې څوک د دوی حکومت را غورځول غواړي یا کچا دوی باندې ډایرکټ الزام هم نه دی لګولی.
یادونه ول ده چې قومي اسمبلی کې د خطاب وروسته وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ولس مشر آصف علي زرداري سره ملاقات کې د ملک په سیاسي صورتحال د خیالاتو بدلون وکړو. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
قدر منوریدون کو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د خارجه چارو دفتر ترجمان عبدالباسط ویلی چې د نیټو د سپلای اجازهت په پارلیمان ورکوي او د امریکا لخوا په سللا چک پوسټ شوی حمله تحقیقات روان دي. امریکا چې کله تحقیقاتي ریپورت پاکستان سره شریک کړي نو دوی به ورسره هم خپل دریز د مطبوعاتو په وړاندې کېږي. عبدالباسط ویل چې د دوی دا کوشش دی چې افغانستان سره خپل تعلقاتو ته وده ورکړي. په دې حقله نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال احمد الله راکوي.
د خارجه دفتر ترجمان عبدالباسط هفتوار پریس بریفینګ کې ویل چې افغانستان کې ناټو، ایساف او امریکایي فوج ته پاکستان د لارې سپلای اجازه به پارلمان ورکوي. نوموړي ویل چې موجوده وخت کې دا معاملې د پارلمان د نېشنل سکیورټي کمیټې په وړاندې ده او هغه په دې حق له خپل تحقیقات کوي. ناټو ته د سپلای اجازه ورکولو یا نه ورکولو فیصله به دا کمیټې کوي.
د پارلمان د قومي سلامتۍ لپاره کمیټې دا وخت د ټولې معاملې جخلی او سفیسلی راتلون اوړاندې په دې حق لا زس نشم ویلې. خو زه به فقط دومره ویم چې وزیر اعظم ګیلانی او خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر ویلیو چې امریکای لخوا ترسو دا قسمه حمله و ندرېږي تر هغه به ناټو ته د پاکستان د لارې سپلای بندوي. ولې اوس دا ټوله معاملې د پاکستان په پارلیمان کې دا هغه به په سفیسله کوي.
افغانستان کې طالبانو سره د مذاکراتو په حق لا د امریکای نائب صدر جو بایدن لخوا ورکړی شوی بیان په حق لا عبدالباسط ویل چې پاکستان بارها دا خبره کړې ده چې افغانستان مسلې حل بغیر د خبرو اترو ممکن نه دی.
ہم نے تو ہمیشہ یہی کہا ہے کہ مذاکرات ضروری ہیں.
موږ ہمیشہ همدا خبره کړې ده چې افغانستان کې د امن راوستو لپاره طالبانو سره مذاکرات ضروری دي، ځکه چې طالبانو په ضد فوزی اپریشنونه وشو خو د هغې څخه خاص نتیجې رونه وتلې. افغانستان لپاره دي چې د مذاکراتو سلسله مخ په وړاندې بوزي او د لړکی حکومت ټول افغان ولس په مذاکراتو کې شامل کړي او موږ دا امید کوو چې افغانستان کې امن لپاره کوم کوششونه روان دي د هغې به ښې نتیجې رامخې ته شي.
د یو تپوس په جواب کی عبدالباسط وینا وا چې پاکستان خپل گاونډي ملک افغانستان سره ښه تعلقات غواړي او زمونږ دا خواهش دی چې پاکستان کې میشت افغان کډوال په عزت سره خپل ملک ته لاړ شي.
تر څو چې افغانستان سره تعلقاتو خبره ده نو پاکستان غواړي چې افغانستان کې امن او سوکالي راشي، ځکه چې افغانستان امن سره د پاکستان امن تړلې دی. پاتې شو پاکستان کې میشت افغان کډوالو خبره، نو موږ غواړو چې د افغان کډوال په عزت او درناوي سره واپس خپل ملک ته ستانه شي او د لړکی موږ یو NHCR سره په تماس کیو او هغه هم کوشش کوي چې هغه افغانان چې واپس خپل ملک ته تلل غواړي په عزت سره ولېګل شي.
مشال ریډیو چکله عبدالباسط نه د پاکستان خارجه پالیسي او د کې نظر سانی په حق له پوښتل نو د هغه وینا وا چې کال 2019 کې زمنګ د خې خارجه پالیسي لوجه د نړۍ یو شمیر ملکونو سره زمنګ تعلقاتو کې نور هم بهتري راغلي ده.
خارجه پالیسي کو سالو یا مهینو کې تناظر مې نه دیکھتے.
خارجه پالیسي ته موږ د کلونو یا میاشتو په نظر نشو غته، بلکې دا یو روانه سلسله وي. کال 2019 تو ګورو نو دې کې موږ ته ډېر چیلنجونه هم را مخې ته و خو ډېرې کامیابۍ مو هم ترلاسه کړې دي. خصوصا زه به دا ویم چې چین سره زموږ تعلقات ډېر ښه شو. 26 نومبر 2008 کې ممبئی حمله وروسته هند سره زموږ خبرې اترې ودرېدلې وې، خو هغه بیا شروع شوې. افغانستان سره په مختلفو حوالو سره زموږ په تعلقاتو ډېر خواله راغلي دي. کوم امریکای سره تعلقاتو خبرو وکړو نو 2019 کال کې سلګ ډېر چیلنجونه را مخې ته شول، لکه د ریمن ډیوس پیښه، بیا د اسامه بن لادن په ضد اپریشن او 26 نومبر سلاله چک پوسټ باندې د حملې له وجې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې لکتاو تریخواله پیدا شو. خو اوس موږ په خپل خارجه پالیسي نظر ثانی شروع کړی دا او امید دي چې راتلونکي کې به زموږ امریکای سره تعلقاتو کې هم بهتري راشي.
د ناټو له خوا په 26 نومبر په مومند ایجنسی کې په سلاله چک پوسټ شوی حمله د تحقیقاتو په حق لا د یوې پښتنې په جواب کې عبدالباسط ویل چې امریکای له خوا د پیښې تحقیقات روان دي. کله چې دا پلټنې مکمل شي او پاکستان سره شریک کړي، د هغې وروسته به موږ خپل موقف د مطبوعاتو په وړاندې کېږدو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو د پاکستان د خارجه چارو د دفتر د وینا په حق لا د احمد الله ریپورت مو اورید هلته پرون یعنی د شورو پور د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د میمو گیټ یا متنازع خط په حق لا خپل بیان حلفي په سپریم کورٹ کې جمع کړه چې پکې یې خپل دریس وړاندې کړی دی. د نور تفصیل لپاره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریالي انیلا خالد دا ریپورت را لېږلې.
د پاکستان پوز مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی خپل بیان کې وویل چې د میمو گیټ خبره کې حقیقت بالکل شته دی او په دې حق لا موږ سره ثبوتونه هم شته. نو موړی وویل چې شکمن خط د پاکستان پوز حوصله غورځولو یو کوشش وو ولی د پوز حوصله وچتی دي. د تر څنګه اټارنی جنرل انوار الحق هم تیر ورځ د پیپلز پارټي کور کمیټې په اجلاس کې وویل چې حکومت ته د پوز او آی ایس آی په آپریشنونو باندې هیڅ اختیار نشته او دا غوی په اړه سې قسمه بیان ورکولو په پوزیشن کې نه یو. بل اړخته پرون یعنی شروع پر ورځ د نېشنل سکیورټي کمیټې چیرمن سناتور رضا ربانی ویلي دي چې شکمن خط په حق لبا موږ خپل تحقیقات جاری ساتو او په دې باب لا څوک هم زموږ لار نشي نیولی. د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر ایاز خان مشال ریډیو ته وایي چې دې وخت متضاد بیانونه د میمو په حق لا روان دي خو په کار دا چې اوس حکومت هم خپل صدریز وړاندې
اشفاق پرویز کیانی په اول ورځ چې کم موقف په بیان کې ورکړی دی چې مونږ پورا پورا اعتماد دی چې دې خبره کې هیڅ قسم دروغ نشته. اوس خبره رااله چې آیا دا خبرې شوې دي کنه. څنګه چې دا نور خلک پیش شو نو د حکومت موقف ولې دا نه دی او دې تر اوسه پورې غلي دي. زما خپل خیال دا دی چې اټارنی جنرل د دې خبرې هغه حل نه راوباسل غواړي بلکې دې دې طرف ته غواړي چې دا سیز هم په دغه صفات شي. زه نه پوهېږم چې دې کوم قسم آپریشن یاد یې غیر ډیټیل دې دی ور.
د یادونې وړ ده چې په سپریم کورټ کې کېدونکې د میمو کیس اوریدنه تر سبا یعنی جمعې ورځې پورې وځنډول شوه. انیلا خالد مشال ریډیو اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو تیر ورځ د پاکستان د دفاع وزارت په سپریم کورټ کې دا اعتراف کړی چې د پوز او استخباراتي ادارې ISI په کاروایانو دوی کنټرول نه لري. هم په دې اړه د مشال ریډیو همکار داود خټک د دفاعي چارو د کارپوه بریګیډیر ریټایرډ محمد سعد سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې حکومت د ISI او پوز باندې په رښتیا هم اختیار نه لري او که څنګه. نوموړی وایي
قانون طور باندې خو کنټرول لري خو په ځمکه باندې دا کنټرول نشته دی او د دې پورا پاکستان کې یو تاریخ دی حالانکه دا غیر قانوني دی. سیول چې کوم حکومت دی دا مکمل کنټرول دی او دا حکم چې کوم دی یا دا احکامات په فوج باندې او چونکه په ځمکه باندې حالات نه دی کې کده تاریخ کې لاړ شم نو چې کوم برطانوي هند وو تم چکم دا دلته برټیش انډین آرمی وا دا آپریشنل کنټرول چکم دے آغا وایسرائے سره نو داغه آغا ما سیکریټری سٹیٹ انډیا سره پاکستان جوړ کې بعد غلا رہن خدا کا قانون تبدیل کر او غی آپریشنل کنټرول لاند میرا وسه پاکستان کې د بد قسمت نه دا کارونه شو.
بریګیډیر صاحب تاسو څه فکر کوئ چې اصولن په ISI او پوز باندې د حکومت ایڈمنسٹریټیو او آپریشنل کنټرول دواړه پکار دي؟
بالکل پکار دي. د دې خو دویم راي نشي نه دا پکار ځکه چې دا حکومت چې کوم دی فرض کا دا پاکستان عوامو دا کړی دی. دا ټولې ادارې دي لکه څنګه چې واپډا ته لاندې راځي یا نیشنل ہائی وے دا یا مزارپورہ دی نور یا نور داسې د حکومت ادارې دي هغه دا حکم تابع وي دلتا نشته دی او دا ځکه چې دا پخپله نا اهل دی او دی قابلیت نه لري دی او غلط کارونو کې ملوث دی. چې کله غلط کارونو کې ملوث دی منسٹر کو کس طرح نشه جوړه چاته.
خو تاسو څه فکر کوئ د خپل تجربې پرانا کې چې تاسو د پوز د پیو اعلی او د باندې پخپله هم پاتې شوې څه فکر کوئ چې کچاري دغه کنټرول نی او اصولن دا پکار وینو د سر بیا سره منفي اثرات کې دي شي د پوز او د حکومت په یو بل سره په تعلق باندې.
دته بیا د ټولنا غنا خبره خدای چې دا غیر قانوني دي. مطلب دا چې حکومت راضي په کار چې قانون پر باندې باندې عمل کیږي دا یو منفي غونته کې سوچ خلکو سره پیدا کیږي چې کتا سره زور دی او کو ټوبک تر سره نه بیا ته دا کولی شي حکومت دوی کولی شي او دا منفي اثر راوي. بل دا چې کومه پالیسی فرض کوي او د عوام حکومت دا بلانا کئی اگر باندے عمل درامت کئی کہ آغا علاقائی دا بدے منطقہ کے دا کہ آغا بیرونی نور ملکون سر تعلقات تھی نو کہ آغا فوج اگر تعلقاتو کے مداخلت کئی نو بیا خود عوام چے کم دغا دے دا رائے دا یا عوام چے سواری بیا دغا نا مخالف چے کم یو غیر منتخب سرے دے آغا دا پاکستان دا پارسو آغا سر راس کی بھی آغا پالس ہے بل فوج کے دیکھ چکم یہ ٹول غلط منفی اثر دے آغا دا دے چے دا فوج پر سیاست کے بیا کار پیدا شی نو خلق کو تمہ امید پیدا شی اور ہی فوج دا بیدا سے لارا ورکول کوشش کی اور دیس طرح تعلقات کئی چے دا حکومت لرکے یا دا کس کے
بریگیڈیئر صاحب تاسو خبر ہو کا د برطانیا د وقت د ہندوستان چې په هغه وخت کې دغه استخبارات چو دا د حکومت تر کنټرول لاندې نو خو کا وګورونو د هغه وخت حالات خو جدا وو اوس تاسو په حالاتو باندې نظر لرئ نو په سیمه کې او د پاکستان په خواو شاه هیوادونو کې څه حالات دي یعنی په نور ملکونو کې استخباراتي ادارې او پوز دا د حکومت د لاندې دي کنه د آزاد
نه زمو په خیال باندې زمو په منطقه کې خو پاکستان واحد ملک دی التداسی کی اور دارے ماتا وجوہات ماتا سے تاریخی بیان فل روایت را روانو بس فوجی مداخلت ہو شو اگر کیا آزاد خیال را رہے اور دریم دا دے چھ کم دغا دے دا قابلیت دے حکومت دی کر صفا دے اور دے اقتدار حوث سے نوے اور دا دغلا حوث سے نوے
دا وو د دفاعي چارو کارپوه بریگیڈیئر ریٹائر محمد سعد چې زمونږ د همکار داود خټک سره یې د پاکستان د حکومت د واک او پاکستان د پوز او ایس ای په حقله خبرې کولې. خوږو اوریدونکو تاسو د مشال خبرونه اورئ. د افغانستان او پاکستان د پارلیمان غړي د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د ښه کولو لپاره تجارت ته په وده ورکولو سلا شوې دي. په دې غونډه کې ګډونوال د افغانستان سینیټر حاجی بهرام سره د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د دې غونډې د کامیابۍ څومره امید دی. هغه وایي
مخو داسې امید لرو چې په دې کې کوم ضروري خبرې شوي هغه ټول د زړه ست کا او ټول مشوره شي هغه ټول ویل امیدوار چې د دې نتیجه مثبته وي او د دوه دولتونو په ګټه ده او کله چې شي مثبته نه وي دوه دولتونو ته تاوان ده او موږ هیله مند یو چې دغه نتیجه ورکړي نتیجه یې ښه وي.
نو نګړې ولی چې دین مخکې پنځه غونډې هم د دې مقصد لپاره شوې دي د هغې څه نتیجې اوسه پورې راوتې دي؟
په مخکې چې کومې غونډې شوې دي هغه تر اوسه پورې نتیجې نه ورکړي. دا غونډه په هماغه ارتباط وه چې پرون ورځ تاسو ته معلومه ده چې په دې موږ ډېر جرو بحث وکړلو چې هغو غونډو کومه نتیجه ور نه کړه. اوس بیا هم دا ټوله دا غوښتنه وکړه چې امید لرو چې دغه غونډه نتیجه ورکړي تر څو پوری دوار مرکتوں کی بدبختی دی بین رہا شی او سولا او منیز ماس رہا شی
سنگا گورے مولی سب چی کم ٹرانزیٹ ٹریڈ دا پاکستان دا پاکستان پر میں سے کم لوز نامہ دا تجارت آگا اسا پورے عملی نے شوسس تن سے پاگی کی بھی
دا موضوع تا سو پختلا سر گوز دا شمون دا آج دا وری کل شی سو واری دا موضوع پختلا وزیر اعظم دا پاکستان مر آگل دا وعدہ وکر شی دا مسالب حل پس رکو مگر تروس پوری پلو اتراد تو کی مدہ خبر وکر شی پو کراچی کی زمون زیادت اندازہ کنٹینرون موٹرون ولار دی شهاتا شهرا کوم اجناس او انوار شو هغه هم بین ولار ده په دې اساس د افغاني تجارت ته د نقطه نظر ډیر زیاته ونه ور ډیر خسره من شو او امید لرم چې نور دغه ته ونه اضافه نشي او دغه د خلکو ازردګي زیاته نشي.
مولوی صاحب نه غنې چې کم بد اعتمادي د ټول ملکونو د مشورواله ترمنځ حکومتي کج باندې هغه یو لوی خند به دی لار کې
نو مخو دا ارزو د حکومتونو د خوښ کوزه چې موږ پارلماني مجارو او دغه کمیټه د پارلماني د پاکستان او پاکستان کی ویزا امنیتی رہنی
چاہیے تجارت کے دونوں زیادہ تر کنٹینر مقصد ادرو لشو جدید نیٹو سامان لری کی گئی نو آیا دغه مسله به تاسو څنګه غواړئ چې څنګه هواره کی دغه مسله؟
نو خو دې مسله لپاره لږه یو کمیشن ټاکل کی چې هغه کمیشن په دې باندې خبر اتري وو کی چې دا څنګه حل پسل شي. زه داسې اقدار نه شي حل پسل بغیر صداقت د رښتینې په مدار کې نه شي حل پسل. یا تر څو پرې شي موږ دوه مرکزات تر مابین صداقت او رښتینې موجود نه وي او په دې باندې قناعت ونه کوي چې په ما کې څه نقص ده په تا کې څه نقص ده. خپل نقصونه تر هغې پورې دې حل پسل مشکل ده.
اخري پښتنه د اندازه کم چې تاسو نن راغلي وي پرونو خبرو شو نن هم خبرو شوې څه پیغام د دینه څه وته؟ آیا دا کم خبرې جوړې دا به عملي شي؟ دې پر تاسو خو نه پر امید ده.
امید ده چې دا خبرې باید عملي شي ځکه موږ ارزو لرو دا د پرلماني خبرې نه دولتي ځکه دولتو کې دروغ رښتیا شته لکه په پرلمان کې نه نه پرلماني خلک ټول د ولس استازي دي د ولس نمائندگان دي موږ چې کومې پرېکړې وکړي کومې خبرې وکړي هم د ولس خوا وکړي د ولس ګټې په د ولس آرامۍ لپاره د ولس سہولت لپاره د ولس د دربار نور دربدر نشي نور مرګ او ژوبل کونډې ډنډې ونه جوړي او په دوه مملکتو کې پاکستان او افغانستان ورو مملکتونه دي په دین په مذهب په کلتور په زبان په ټول شان مشترک دي. باید یو کور کې چې دوه ورونه اوسېږي دواړه باید خوشبخت دي او که یو بدبخت یو خوشبخت دي خوشبختي په څه باندې ولري.
دا و د افغانستان پارلماني غړی بهرام خان. قدر منو ریدونکو دا وخت په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. د حسیب شهید نه د دې وخت خبرونو سرټکی اورو.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دا وخت د امریت لخوا د جمهوریت پر ضد سازشونه روان دي. امریکایي رسنۍ د پاکستان په سرحدي پوسټ کې د ناټو په هوایي برید کې د پاکستانی فوجیانو د وژلو د پیښې د پلاتون کو د رپورت لمخه وایي چې په دې پیښه کې په افغانستان کې مشت ائتلافي ځواکونه تر ډیره ذمہ وار دي. د افغانستان او پاکستان د پارلمانونو غړو د دواړو هیوادونو ترمنځ پر تجارتي تړون او د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړي. د عراق په مرکز بغداد کې په بیلابیلو چاودنو کې 55 کسان وژل شوي دي او 120 زیات ټپیان دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د امنیت له شورا څخه د ایران د اتمی پروګرام د کمزوري کولو لپاره پر ایران د بندیزونو د پوره عمل کېدو غږ کړی دی. د روسي ولسمشر دیمیتری میدویدف نن وویل حکومت به لمسوونکي او سخت دریځ پرې نه کړي چې د پارلماني انتخاباتو له لانجې څخه په استفادې سره د روسي ثبات ته زیان واړوي. او نن د عرب لیگ مشران سوریه ته په دې هیواد کې د سولې د یو پلان د کتنې ارزونه لپاره ورغلل.
خوږو اوریدونکو دا وه حسیب شهید چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس پام وکړئ د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته چې خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریاله انیلا خالد دغه ورسپانو ته کتنه کړې ده او مهم ټکي یې تراغون کړي. راځي چې په ګډه واورو.
ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کلی کې چې د امریکای او طالبانو ترمنځ مذاکرات لپاره هڅې شروع دي. ادارې لیکي چې اوس په د امریکای او طالبانو د نیت او خلوص اصل امتحان وي. ادارې زیاتوي چې افغان صدر حامد کرزی ویلي دي چې پاکستان دې د افغانستان سره د یو ښه ګاونډي په حیث تعلقات جوړ کړي. ولی په دغه خبره حقیقت کې کرزی لا خپل عمل کول پکار دي. ادارې اخیره کې لیکي چې په افغانستان کې جنگ چا وګټو او چا بایلو دا درسته خبره ده. نقطه دادا چې طالبان او امریکا دې د افغان ولس په آزادۍ، ولسی او معاشي ترقۍ او امن راستلو باندې توجه ورکړي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې امریکایي اخبار واشنگتن پوسټ دا انکشاف کړی دی چې پخوانی صدر پرویز مشرف په دور کې کیدونکو هرې ډرون حمله نمخ کې به منځوري اغسته کېدا. ولې د جمهوریت حکومت په اقتدار کې راتلل وروسته د اطلاع ورکولو سلسله ختمه کړې شو. ورځپاڼه لیکي چې واشنگتن پوسټ د انکشافاتو ته کوکتې شي نو دا خبر معلومیږي چې پرویز مشرف ته د اولس دمره حمایت هم نه ترلاسه. بیا به هم امریکای د ډرون حمله نړاندې اجازت اغستلو. ولی جمهوریت حکومت راتللو وروسته امریکا دا زحمت هم نه کوي چې تپوس وکړي. رسپان اخر کې لیکي چې دا زموږ د ملک د حکمرانانو کوتاهی ده. په کار ده چې دوی خپل منځنی اختلافات لری کړي او ملکی سلامتی سره تړلې هر معاملې باندې یو دریز ولري. رسپان آج خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا سره سلو رسوبو د لسم ترمیم په مطابق د تیل او ګیس محکمې 50% حصہ صوبول اور کولو غوښتنه کړې ده. د کومې نرستو چې د پېټرولیم نوې پالیسۍ حواله سره حکومت پر راتلونکي سوروزو کې یو مهم اجلاس را بللو فیصله کړې ده. ادارې لیکي چې کوم ځای کې د صوبو د حقوقو خبره راشي نو په مرکز کې موجوده یو خاص لابي په آئین عمل کولو نه ډډه کوي، او هم دغه وجه ده چې د صوبو د اولس په پوره سیستم اعتماد رو رو ختمیږي. او دغه سی که د ګیس محکمې ته وکتې شي نو لکه د بجلی پشان پاغې هم د مرکز قبضه ده. ادارې لیکي چې په دې هر څه د خیبر پختونخوا د حکومت خاموشي هم ډېره د حیرانتیا خبره ده. آج ورځپاڼه زیاتوي چې مرکز له پکار دي چې خپلو پالیسیانو کې د آئینی ضرورت په مطابق تبدیلیانې راولي، او صوبو له بجلی او ګیس په آمدن کې د هغوی حق ادا کړي چې صوبې هم د ترقۍ په لور روانې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن افیرز مجلې د پاکستان او امریکا د اړیکو د خرابوالي په وجو او د دغه اړیکو په خکولو کې د مغربي هیوادونو د رول په اړه یو لیکنه کړې ده. بلخوا واشنگتن ټایمز ورځپاڼې بیا د طالبانو په وړاندې د امریکا په دریز تبصره کړې ده. د دغه دواړو لیکنو غټ ټکی درته زموږ همکارا حسیبه شهید وړاندې کوي.
د پاکستان په سرحدي پوسټه د ناټو د تیرې میاشتې د برید په اړه چې د پاکستان له سخت غبرګون سره مخ شو، لویدیز لا تر اوسه نه دی توانېدلی چې د حل یو لار ورته ومومي. فارن افیرز مجله کې لیکوال سټیفن ډی کراسر د پیښې په اړه د اسلام آباد د غصې د قابو موندلو په اړه لیکي که د پاکستان په سرحدي پوستې دا برید قصدي وي یا تېروتنه، خو په اړه یې د پاکستان غبرګون د دې هېواد په اړه د امریکا د ناکامې پالیسۍ یو ثبوت دی. لیکوال زیاتوي چې دې په دې باور نه دی چې په دې برخه کې د پاکستان نه همکاري به د حکومت د کمزورتیا لامل وي. د دې خبرې یو لامل دا دی چې د پاکستان ملکی او پوځي مشرتابه دواړه غواړي چې له امریکا سره ملګرتیا ولري، خو د هیواد سختدریزې اسلام پاله ډلې دوی د دې ملګرتیا دوام ته نه پرېږدي. د فارن افیرز لیکوال په باور یوازنۍ لار چې امریکا له پاکستان څخه خپلې غوښتنې ترلاسه کولی شي دا ده چې د پاکستان لخوا د امریکا د غوښتنو د نه منلو په صورت کې هغه هیواد ته کلک او باوري ګواښ وکړي، او یوازې هغه وخت د پاکستان نه ګواښوي چې په عمل کې مرسته وکړي. د فارن افیرز لیکوال خپل لیکنه په دې خلاصه کوي چې واشنگتن باید دا ویره له ځانه لرې کړي چې په پاکستان د مرستو بندیدل به د حکومت د راپرزیدو سبب شي، او په نتیجه کې به توندلاري اسلام پاله په پاکستان کې واک ترلاسه کړي او د دې هېواد اتومي وسلې به تر کنټرول لاندې راولي. یو بل نړیواله ورځپاڼه واشنگتن ټایمز بیا د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن په هغو خبرو تبصره کړې چې ویلي وو طالبان د امریکا دښمنان نه دي. ورځپاڼه پوښتنه کوي چې که د مرستیال ولسمشر په خبره طالبان په رښتیا هم د امریکا دښمنان نه دي، نو بیا ولې یې وژني او دا دومره جګړې د څه لپاره؟ د سپینې ماڼې ویان جی کرنی بیا د بایدن د خبرو په سپیناوي کې ویلي امریکا افغانستان ته د القاعده د ټکولو او د دې هېواد د باثباته کولو لپاره ورغلې ده. د واشنگتن پوسټ لیکوال بیا وایي که څه هم ښاغلی بایدن طالبان د امریکا دښمنان نه بلي، خو طالبانو بیا امریکا خپل دښمنه ګڼلې ده، او دا لس کلنه جګړه د همدې خبرې پخلی کوي. د واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په باور دا به ډېره بېمانه وي چې واشنگتن دې په داسې دښمن بمونه، راکټونه او نورې مرګونی وسلې وکاروي چې هغه خپل جدي دښمن نه ګڼي.
قدر منوریدونکو، دا وه حسیبه شهید چې تاسو ته نړیوالې مطبوعاتي کتنه کې د دغه ورځپاڼو لیکنې وړاندې کړې. د افغانستان او منځنی ایشیا د چارو کارپوه احمد رشید په خپلې وتازه مقاله کې د راتلونکي کال پر مهال د افغانستان د حالاتو په اړه لیکل کړي. د نوموړي له لیکنې معلومیږي چې 2012 کال به د افغانستان او پاکستان لپاره خنوي. د نوموړي لیکنې مهمه برخه په امیر ساحل راخست دي.
د برتانیا په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې په خبري شوې مقاله کې احمد رشید لیکي د روان کال پر مهال د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو خرابېدل به په 2012 زیږیز کال کې لا نور بد حالت ته ورسیږي، او دا به نه یوازې له افغانستان د غربیانو وتل بلکې په افغانستان او پاکستان دواړو کې به ثبات له خطر سره مخامخ کړي. د پاکستان د پوځ دا امرونه چې له امریکا سره د دښمن برخورد وشي او پر هغو الوتکو چې د دې هېواد خاورې ته ورننوځي د برید وشي، ښایي چې په 2012 زیږیز کال کې څه پېښېدای شي. احمد رشید لیکي پر پوله د دواړو ترمنځ شدید انخته کېدای شي. پاکستان و په دې هیواد کې پرمیشتو افغان طالبانو سترګې پټې کړې چې په افغانستان کې پر حکومت بریدونه وکړي. حقانی اور پکه شبکه په افغانستان کې نور لوی ترهګر بریدونه وکړي. په امریکا او اروپا کې هم کېدای شي چې ترهګر بریدونه وشي چې ریښې به یې په قبایلي سیمو کې د پاکستاني او طالبانو لپټن ځایونه وي. او په دې پیښو کې په افغانستان او پاکستان کې د لوړپوړو مشرانو وژنې هم شامل دي. د لیکوال په خبره هغه لیست چې د حالاتو د خرابېدو خبر ورکوي ډېر اوږد دی. په مقاله کې راغلي د تاوتریخوالي لومړی ښکار به د امریکایانو او افغانانو ترمنځ د سولې خبرې وي. دا هم ګرانه ده چې ولیدل شي چې په کومو شرایطو به د پاکستان او امریکا اړیکې بیا له سره نوې کړل شي. په فاینانشل ټایمز ورسپانه کې راغلي له پاکستان سره د امریکا اړیکې به په امریکایي انتخاباتو کې د بهرنیو چارو د تګلارې مهمه مسله وي او د ریپبلیکن ګوند د غړو بیانونه به د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ لا نور پراخه کړي. امریکا به ژمنه وکړي چې له هند سره نور قوي ملګرتوب غواړي او دا به پاکستان لا نور پریشانه او په غوسه کړي. احمد رشید په دې مقاله کې لیکلي د امنیت د چارو افغان ځواکونو ته د سپارلو د بهیر پر مهال به 2012 زیږیز کال مشکلې ورځې مخې ته راولي. طالبان به تاوتریخوالی زیات کړي او د وژنو یو کمپین به پیل کړي چې افغان چارواکي به پریشانه کړي او ډېر به مجبوره کړي چې خپلې کورنۍ له هېواده وباسي. په مقاله کې راغلي د نړیوال اقتصادي بحران له کبله به افغان اقتصاد او ملي ځواکونو ته د مرستو او پیسو ورکولو بهیر هم اغیزمن شي. د فاینانشل ټایمز ورسپانې په دې مقاله کې راغلي د راتلونکي کال د مې په میاشت کې په شیکاګو کې د ناټو د سرمشریزې پر مهال به امریکا د افغانستان لپاره د نړیوال ملاتړ ترلاسه کولو کې له مشکلاتو سره مخامخ شي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
کیک دے کیک دے
پپوکم یو لسو بجو
اقتصادی نڑے
پپوکم دو بجو
د سندرو امیر
پو وو منٹ د پاسا دو بجو
د زوانانو غد
پ اتوش منٹ کم دریو بجو
اتلان
پپوکم دریو بجو
مون او متلونا
پپوکم سلورو بجو
روخانہ مستقبل
پپوکم پینزو بجو
خوګوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ او اوس پام وکړئ یو بل ریپورت ته. اسوسییټډ پریس لیکي امریکا یو خزا په دې تور نیولې چې هغه په پاکستان کې ترهګر ډلو ته پیسې لیږلې وي. هغه دغه خزې د ځان خلاف لګول شوې تورونه رد کړې دي. د دې ریپورت مهمه برخه درته زموږ همکار فرخنده وزیر وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس لیکي امریکایي چارواکو یو خزه پر دې تور نیولې چې هغه په پاکستان کې ترهګر ډلو سره مالی مرستې کړې. نه دیرش کلنه ویتون ایسی مهالک په اړه ویل کیږي چې د ترهګر ډلو سره یې مادي مرستې کړې او دوی ته یې ویلي وو چې د امریکا په واسطه په نخ کړې. اسوسییټډ پریس لیکي کچرې په مهالک دغه تورونه رښتیا وخته نو د 350 کالو لپاره ورته د کېد سزا ورکړل کېدای شي. حکومتي سارنوال وایي چې مهالک په تیر کال کې سناس 2000 امریکایي ډالر په پاکستان کې یو کس ته په دریو اونو کې ورکړې وي چې دغه پیسې به د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو خلاف د حملو لپاره استعمال دی. مهالک چې یوه پنساری ده له هغې وروستو د امریکا په حکومتي تحویل کې ده. کله چې هغه تیر کال خپل وطن ترکی ته د تلو پر وخت ونیول شوه هغه وایي په دې لګول شوي تورونه سم نه دي او دغه یې دروغ ګرځولی دي. اسوسییټډ پریس وایي مهالک په لاس انجلس ایرپورټ حکومتي چارواکو ته دروغ ویلي وو چې دې کله بهر ملکونو ته پیسې نه دي لیږلي او صرف د خپلې کورنۍ یو ملګري سره یې مرستې کړې وې چې په هغه وخت کې پیسو ته سخت ضرورت وو. امریکایي چارواکو په دې اړه لاسنه دی ویلي چې دغه پیسې چې مهالک د خپلې کورنۍ یو ملګري ته لیږلې وي سرنګ د ترهګرو په لاس ورغلي. اخوا عدالت وایي د مهالک گرفتارول د امریکا د قومي سلامتیا د پلټنو یوه برخه ده او د دوی ریکارډ ښایي چې هغې ورسره په پلټنو کې پوره پوره مرسته کړې. په لاس انجلس کې د سارنوال دفتر وایي دوی ته داسې هیڅ معلومات نشته چې ګنې په دغه پیسو د امریکا خلاف کومه حمله شوې وي خو زیاتوي د هغې د کیس پلټنې روانې دي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
خوږ اوریدونکو، د مشال خبرونو کې یو بل رپورټ. اے ایف پی خبری اجانس په یو رپورټ کې لیکلي چې پاکستان د کریسمس پر مهال د امنیت لپاره نښه ویشتونکي او پولیس ګمارلي دي. رپورټ د پولیسو د چارواکو لخوا لیکي چې د لاهور په ښار کې یې 433 چرچونو څخه 8 حساس ګرځولي دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار بوریوال کاکړ دراوروي.
د پاکستان د پولیسو چارواکي وایي چې د کریسمس پر مهال پر اسرائیل ژکې د ممکنه برید د مخنیوي لپاره د نشانچانو ترڅنګ په زیات شمیر پولیس هم ګماري. اے ایف پی خبری اجانس د پولیسو د یو ویاند نایاب هیدر لخلیلی کې چې دوی به د کلیساګانو د امنیت ساتلو لپاره د نشانچانو په ګډون د پولیسو 2500 عسكر وګماري. په لاهور کې یو شمیر بریدونه سوي دي چې پړای پر طالبانو او القاعده سره پر تړلو نور اورپکو ډلو اچول سوي ده. دا په ټول ملک کې د تشدد د هغې لړۍ برخه ده چې د 2008 کال د جولای له میاشتې راهیسې تر 4200 زیات کسان وژلي دي. په دې وروستیو کې د پرمختګ د چارو د یو امریکایي کارپو او د وژل سوي ګورنر سلمان تاثیر د زوی تښتونې د اتیا لکو خلکو په ښار لاهور کې د بدامنۍ ویرې لا راپورته کړي دي. د پولیسو ویان نایاب هیدر زیاتوي چې دوی 8 کلیساګانې حساسې او په هغوی کې 40 ډېرې حساسې ګرځولې دي، کوم ته چې د هغوی په وینا د بهرنیو خلکو د ورتګ امکان څرګندېږي. هغه ویلي چې تر دې کلیساګانو د باندې به پر ټریفیک بندیز وي او د هرې کلیسا لپاره به یو نشانچی او د پولیسو 8 عسکر ګمارل کېږي او پولیس به په ټولو کلیساګانو کې خپلې امنیتي دروازې لګوي چې امنیتي کسان به ورته ولاړ وي. اے ایف پی خبری اجانس لیکي چې د پولیسو ویاند له دې انکار وکړ چې ګواکې د کریسمس پر مهال عیسایانو ته کومې خاصې دړکې ورکړل سوي دي. د هغه په خبره دا امنیتي ګامونه د عام خطر له مخې پورته کوي. ویل کېږي چې د پاکستان د ټولې آبادۍ یوازې 3% خلک داسې دي چې مسلمانان نه دي. د عیسایانو ستر مرکز ویټیکان ویلي چې عیسایان تل په پاکستان کې د تشدد او امتیازي سلوک ښکار پاتې شوی دی.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.com.
قدر من اوریدونکو، د مشال ریډیو په خبرونو کې د قبایلی سیمو حال درکو. د قبایلی سیمې سیاسي ګوند متحده قبایل په اټه د حکومت نه غوښتنه کړې چې د سیمې د امن په خاطر د وسلوالو ډلو سره خبرې اترې وکړي. د دې پټه لخوا په پیښور کې د خبری غونډې پر وخت قبایلی طالب علمان هم موجود وو. د قبایلی پټه د مشرانو سره په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال غلام قوس خبرې کړې او دا رپورټ یې په برابر کړې.
په پیښور پریس کلب کې متحده قبایل پارټي یا ایم کیو پی په یو خبری کانفرنس کې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په قبایلي سیمو کې د بدامنۍ د ختمولو لپاره پکار ده چې حکومت د وسلوالو ډلو سره مذاکرات وکړي او په سیمه کې امن پځای کړي. په دې لړ کې د متحده قبایل پارټي وایس چیرمین ملک حبیب نور اورکزی مشال ریډیو ته وویل،
نو سل کله جګړه څوک پښتو یو مثال دی، سل کله نه بدوم ته بیا پټېبل اور سره کینه جرګه مذاکرات پور سره کې نمودا ډیماند دی. صدا جنگ ډیر وشو از برای خدا اوس تاسو کینو خلکو سره مذاکرات وکړو. په مذاکرات زری سره ان شاء الله عزیز دا خبر ټکیږي او مذاکرات عمل تیزی سره شروع شي.
د متحده قبایل پارټي د منشور په لړ کې ملک حبیب نور مشال ریډیو ته وویل،
د ته خو جی د مونږ ناراده امن حقوق ترقی دا د مو ناراده اور دوه مده چې مو خپل صوبا غوړم اور امدا شه لکه څنګه په صوبه خیبر پختونخوا کې پینو رشتانی د نسی مفاټا یونیورسيټي غوړم، مفاټا میډیکل کالج غوړم. هغه وخت لاړو څوري تر کدی زم زمونه نه مونږ ته دوه سیټونه رکړو تر اوسه پورې مغه سیټونه بنیدې پدیشي بنې مو غوښتلې. دا شه بالکل هرگز مونږ نه مونږ مونږ ته خپل فاټا میډیکل کالج هم رکې، فاټا یونیورسيټي هم رکې، او فاټا هرې ایجنسی کې مونږ کړو کالج هم غوړو.
متحده قبایل ګوند په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو تنظیم متحده قبایل سټوډنټس فیډریشن هم جوړ کړی دی. د متحده قبایل سټوډنټس فیډریشن یو شو زده کوونکو په قبایلی سیمو کې د بدامنۍ په لړ کې مشال ریډیو ته وویل،
فرقان افری در اعظم خیل تعلق ساتم، در اعظم خیل کوم وخت تعلیم سره سره ډېر خو کالجونو پکې مو دا غي وجنه شکل هغه پس اپریشن شروع شو. در اعظم خیل کوم خاص کالج هغه ختم شو، هغه وجنه هغه ته مورشي جوړ شوې دي. اوس هغه ختم شو، دارمي پرته کالج تعلیم پکې نشته. سکولونو داسې حل لري ماشومانو لپاره چې سکولونو د یې صبح روتې نه شي اپریشن شروع دی طالبانو طرف نه ویری د ملیشي طرف نه ویری وجه ملیشي په چا سرپنه کوي او نه طالبان په چا سرپنه کوي
زه عمر اورګزه نمو حکومت د مطالبات دي چلته کې د اقدامات دوشي ته خلکو ته تعلیم ورسیږي الته کې حکومت لوور اورګزه ورتوي الته کې کولاو دي خو حکومت اپر اورګزه دي الته کې هر څه بندي الته کې نه تعلیم شته نه الته کې خلکو سیدي شي الته کې هر ټیم کرفیو وي الته فوج وي او حکومت فوجان دي غلطه کې په سکولونو کې پناه خسته ده نو موږ بلته کې سکولونه بالکل زیرو دي
جی زمانو محمد طاهر مسعود دین ګورنمنت کالج میډیکل سټوډنټ يم سمونګه خلک ټول پډي خان او پټان کې د اغه د پاره میډیا هیڅ هم فسیلټیز نشته لکه موږ تاسو ټول لپاره د 2001 نه غالي بند د خلک چکم ډیره کوشوي دي اډیوکیشن سکه چې د اخی هر یو شی تباده اډیوکیشن سکول نه چې څومره کالجینو هغه کې خدمره زیاتوم نه صرف صرف درس لور کالجینو او څه سکول نه خو فل ختم دي او حتی چې کورونا څومره سړکونه دي هر یو شی ختم دي
په قبایلی سیمو کې د بدامنۍ په لړ کې مې چې کله د خیبر پښتونخوا د گورنر بیرستر مسعود کوثر نه پښتنه وکړه نو هغه وویل چې په قبایلی سیمو کې تر ډیره حده امن په ذکر شوی دی او په قبایلی سیمو کې د ترقۍ او پرمختګ کارونه هم پیل کړی شوی دی
حالات ماشاءالله ډیر ښه دي اوس روپې کې 15 سانه حالات ښه دي یو انا حالات لا پاتې دي هغه به ان شاء الله ټیک چې زمونږ فوکس هم د فټ اډیوکیشن باندې دی مونږ چې کوم ځای کې د دې څخه بغیر تعلیم نه کیږي پرایمری سکول دی دغه دی هغه چې د سټاف کمې دی یا د علاقې سره پرابلم دی هغه مونږ هغه د پاره مونږ کوشش
دا یادونه وړل چې د پوز لوړپوري چارواکي هم اکثر دا داوی کوي چې په قبایلی سیمو کې امن په ذکر شوی دی خو چې کله د قبایلی سیمو دولس نه پښتنه وکړي شي نو هغه په قبایلی سیمو کې د امنیت د وزې پاړه یو شمیر ستونزې لري غلام غوث مشال ریډیو پیښور
قدر منوریدونکو د قبایلی پاټې د مشرانو او د قبایلی طالب علمانو خبرې مواورې دي هلته په قبایلی سیما کورم ایجنسی کې زده کوونکي د حکومت نه غوښتنه کوي چې د ناامنۍ لوجې د بند کړې شوې سکولونو نظر تر زره خلاص کړي شي خو چارواکي وایي په ځینې سیمو کې د سکولونو د خلاصولو امر کړی دی په کورم ایجنسی کې د حکومتي شمیرو لمخې په خواوشا 1500 سکولونو کې تر 10000 زیات زده کوونکي دي خو د کورم خلک وایي قیزون خطو او پوزي عملیاتو د زده کوونکو طالبي مستقبل د غیر یقیني حالاتو سره مخامخ کړي دي په دې حق لا د سیمینا د طارق اورګزی دا ریپورت اورو
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې سکولونو د بندېدو په وجه ماشومان تعلیم حاصلولونه محروم دي په سیمه کې امن وځخه کې دوه باوجود تری منګل وسکړي او بشارو سیمه ته بهراني استادان نت دو په وجه په سرکاري سکولونو کې تعلیمي هلې سلې ختم شوې دي د تری منګل سیمه نه د بنچوي سکولونو په حق له یو کس مشال لډیو تا صدا سي اوویل
زواره سنامي ګما د تری منګل يم د پرچنار د تری منځ 25 کیلومتر دی په تری کې یو سکول دی هاي سکول دی د څلور کالونو بندې مو یو بل سکول دی پرایمری په کوتری کې دی هغه څلور کال کېږي چې بندې یو بل پرایمری سکول په سورسرنګ کې دی هغه څلور کال کېږي چې بندې د خځو سکول دی خو جوړ کړي وو غو سړنګ شوی دی په طریق کې دی دا مشمانه نند سین راغړی ستر شو تعلیمي بالکل شتانه
د تعلیم د محکمې د شمیرې تر مخه د کورم ایجنسی په 1500 یو کم سلويخ سرکاري تعلیمي ادارو کې تقریبا 15000 سلور سوز د کوونکو تعلیم حاصلوي په دې کې زنانه د کوونکو شمیره تر سلور زرو پوره دا تعلیم د محکمې تر مخه په سیمه کې شپږ شپې ته سکولونه د ترهګرۍ ښکار شوې دي خو شې سوني ډلو ترمن جنگونه شروع کې دوه ورسته استادانو له خوا خپل ډیوټیانې نور کولو په وجه وسګړي تری منګل او بشارو سیمو کې درې های سکول په شمول شپږ میډل سکولونه او 15 پرایمری سکولونه ماشومان متاثر شوې دي یو متاثر شوې زده کوونکی مشال لډیو ته صدا سي اوویل
نامم دې حسین رحمان جدران سبا کو تقریبا څلورمه پوره مې لیدل کنه هو ما خایا پر می گډبډ شو دینم بس پری غولو لسمه پر می بیم ته وا غټه رکولا او چل چلون مکی دو پای اوس و نه شو
پسیمه کې اکثره خلکو خپل ماشومان په سرکاري سکولونو کې داخل کړي دي خو خلک وایي چې سلو کالونه بنچيوي سرکاري سکولونو په وجه د دوی د ماشومانو مستقبل د تباہي په لور روان دي د بشارو سیمه یو بل کس په دې حق لا مونږ ته وویل
زه حکیم خبرګم بشاري ارزه کلی ولایم ما یو بشای دی غنم چې هغه تم کې سبق وي اوس 2006 راسي هغه ټیم هغه خراب شو زیا شو غنم ګورم ان های سکول دی بشاري کې غنډه خو بس غلګه او سازون
شیاګونو غنا خپل لوکل ورته بدر وسونو هغه غونه ورلار مونږ خاګو ته ها خوسته ګورنمنټ دا چې دغه نه ډېر تیز اکشن خوسته شي زوري نه زوري شي دا چې هغه سکول دی کنه چې مونږ ته خلاص کړی شي
مونږ چې کله د سکولونو د بندېدو او استادانو د غیر حاضرانو په حق لا په سیمه کې تعلیم محکمې یو مشر چارواکي اسیسټنټ ایجنسی ایجوکیشن افسر مطیر حسین نه پوښتنه وکړه نو په جواب کې مشال لډیو ته صدا سي وویل
یقیناً دا سکولونه بند وو وار افیکٹڈ ایریا نے تقریباً سلور ورځې مخکې موږ ته لوکل ایڈمنسٹریشن نه کاپی وشولا چې تاسو په بشارو غزګړای او تریمنګل دلته امن راغلی دی او دې کې تاسو دا سکولونه چې کوم دي دا اوپن کړئ دې سلسله کې کوم ټیچر دي هغه دوپاره لیټر وکړو هغه مو وغوښتل چې تاسو خپل خپلو ډیوټیو ته ورسیږئ او هغه ته مو سکولونو خلاصونې آرډر کړی دی او سکولونه به خلاصیږي
کڅو هم تعلیم محکمه وای چې زرت زره په دې سکولونو کې یو سل بیا تعلیمی هلې ځلې شروع شي خود کورمیز د کوونکې وای چې د دوی سلور کاله قیمتي وخت ضایع شولو تاریخ کورګزه مشال رادیو کورم ایجنسی
مرز او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښو ته ځنه کیږي
جام سوسو میرای وستوت
خبرونه مج او متلونه له مشال رادیو څخه د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې
قدر من اوریدونکو ورزو د قبایلی سیمې شمالي او جنوبي وزیرستان ته چیرته چې د شوال سیمې ځنګلونه د تیرې سمدې راهیسې د ځایي ولسلخوا وهل کیږي د سیمې خلک وایي دوی له یو لړ ستونزو سره مخ دي نو ځکه د ځنګلونو وهل دوی د روزګار ذریعہ ګرځولې ده بلخوا د ځنګلاتو محکمه وایي ځای قبایلی مشرانو لپاره کار دي چې په ګډه فیصله وکړي او د ځنګلو د وهلو مخنیوي وکړي دا د وزیرستان یو لوی اشتمنی ده په دې حق لا د سیمینار د مشال لريو خبريال سلام محسود د نور تفصيل سره
د چلي قطبي وزیرستان سیما شوال قدرتی غن جنگلونه لري خود سمو د راسه د جنگلونه به دریغه وحال شي د شوال د مسعود سیمه یو قبایلی ویایي چې یو داس وخت و چې د شوال په جنگلونه کې به ګرځېدل اسمان به نشلی دا خو او ځوانون بوډاګون بچون لګیات ونه خو خدلاندوي چې بنیادونه یې کني سټکیه هان راو باسي
زګل بارم نامې ژب شاول شپندرم مشت خپل ارینا ترینا یای شه وا داس زمونا وا چې په شاول شزارا غان جنگلینا وین چې اسمونو نشه جنلی دا خو به ساغه جنگلینا نشته وای ول لاندې ګړو ونه خود هم ول خو به سی بخینه هرو بوسیم خال ګرام نه دای ځکه چې غریبی دوم دولت بل څه شتا دی نه د مجبورای نه خال جنگلینا لاندوی او درزی وسیله ګرځول یم
په دغه اولی سره د قطبی وزیرستان شوال یو قبایلی خبره هم وار وای
توله لاګی ما شفیع رحمان مننم دای میزه دغه سرکی او کوجنور مش پاده در پای چې موږ دا ځنګلونه ختم شول هیڅ دا کې زه وښینه سړکې وکوږي دا خو برمل علاقې ته درمی لارګي وره خرڅوي او په دغه باندې موږ دغه ریپې د ما وسلوي چې موږ وګګې ترزی ته په وسل کې موږ تا حکومت چې بجلی وروالي او د روډینه وتا سم کو چې بجلی وروالي د ځنګلو باچ او شاور شلول او دغه سه باشي روزنه بعد ونیم سو دا ټرکې نه درمی افغانستان ته برمل دو دا ته درمی دغه ټرکې نه وره خرڅيږي
مشال ریډیو چې د شوال د ځنګلونو د واهلو او شورنه په ریکشه دماغ میں جنگلات یو چرواکی امین اللہ مسعود نہ پشتنا وکڑا اغوی وویل
شوال فارس چې دای دغه د پاکستان په ډېر غټ غټ ځنګلینه سره شمار دی دغه د نارت او د ساوت وزیرستان په دواړو سیکش تقسیم دی او په دښته د کټایي متعلق دا څه دوی چې کدا خلک په خپل مان شه ستو باندې او غاو زغاره کې دي لکه چې څنګه د میج مخته روایت وي نو هغه طریقه باندې د غټ جنگلات کټایي نه منې کول ممکن دي او د میز د جنگلات مخنی سره دا څه قوانين نشته چې میز خلک
د سویلی او قطبی وزیرستان و سدون کی د قومی مشرانو او دینی مذهبی عالمانو نه غشتنه کوي چې دوی دا راپورته شي د شوال د ځنګلونو د ژغورنې د پاره د روایتي ټینګې وکی سلام مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره
قدر من اوریدونکو او اوس هم د خبرونه په اخیری برخه کې وار بیا حسی بشهید تا د تازه خبرونو د سر ټکو لپاره ورسو.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی په دولت کې دولت نه مني او د پاتس په ګډون د هیواد ټول ادارې د حکومت تر واک لاندې دي. امریکایي رسنۍ پاکستان سرحدي پوسټ کې د ناټو په هوایي برید کې د پاکستاني پوځیانو د وژلو د پیښې د پلاتون کو د رپورت لمخې وایي چې په دې پیښه کې په افغانستان کې مشه تلفیز وکونو ته ځواکونه تر ډیره ځمواره دي. د افغانستان او پاکستان د پارلمانونو غړو د دواړو هیوادونو ترمنځ پر تجارتي تړون او د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړې. د په مرکز بغداد کې په بیلابیلو چاودنو کې 55 کسان وژل شوي او 111 زیات ټپیان شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د امنیت له شورا څخه د ایران د اتمی پروګرام د کمزوري کولو لپاره پر ایران د بندیزونو د پوره عملي کولو غږ کړی دی. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف نن وویل حکومت به په لمسوونکي او سخت دریځ پرې نږدي چې د پارلماني انتخاباتو له لانجې څخه په استفادې سره د روسیې ثبات ته زیان واړوي. او نن د عرب لیگ مشران یته په دې هواد کې د سولې د یو پلان د کټنی وردهونه لپاره په سفر.
خو غوړیدونکو هم د سره د مشال ریډیو د نن ورځ خبرونه سرته ورسېده. پوره پښپاګو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. دا وخت ز منور شاه سره د خپل همکارانو جوناتن آسیب شهید او داوود خټک تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.